د امریکا د پاوز جګپوري قومندانان خبرداري ورکوي چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیک هڅې نتیجه ورنکړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د ننګرهار چارواکی ادعا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه بیان کې چې نن سهار د والي له دفتره خپور شوی ویل شوی د محمود جان په نوم د یوې وسله والې ډلې قمندان چې داعش ډلې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکلی و تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو د پوځي عملیاتو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې دریو شل اوره مسابقو ته په چمتووالي بوخته ده. د دواړو هیوادونو ټیمونه به تر دو ټیسټ لوبو وروسته لومړۍ شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبې وکړي. ټاکل شوی چې د میانمار له واکې لرې شوې مشره آنګ سان سوچی نن په یوه محکمه کې راڅرګنده شي. لکه چې نوموړي د هیواد پوځ د یوې کودتا په ترڅ کې له واکې لرې کړې. په دې هیواد کې خونړي اعتراضونه دوام لري. پرون لږ تر لږه 38 تنه مظاهره چند د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. حالن هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینې د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. ایرلند، ډنمارک، ناروې، بلغاریا او تایلند د دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. لسګونه زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبیرا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته او د دې هېواد په څو نورو ښارونو کې د لاریون په ترڅ کې د جنسیتي انډول او همداراز د جنسي تیریو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ونیز پروګرام ته ځو. د افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ په کابل کې د امنیتي چارواکو ګډې خبري غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې د مسکو او ترکیې غونډو کې ګډون وکړي. دا دی ونی 15 دقیقې بحث پر همدې موضوع را څرخي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت څه کوي.
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
قدر منو اوریدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو قربې يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار د شنبې پورس په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسو کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي. خو د ښاغلي مهم په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم روسیه په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي پډاګه شوي. خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي و چې د نورو سیاسيونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاد ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره را سره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه درنو ملمنو خر اخلاص خغله وقات کپسر کې راته وې چې د افغانستان د سولې پاړه ماسکاو مخکې هم د څو ناس کوربو دا غونډه لنور غو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې په ماسکاو اعلان کړ، د ماسکاو غونډه چې په 10 مارچ پر کېږي، او دولتي او نورو سیاسي شخصیتونو او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده، او تر اوسه دا اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد د ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي، د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي، چې هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي، چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د ماسکو غونډه چې اجنډه یې ډېره تثبیت نه ده، او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډه مشخصه نه ده، او ماسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دي چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي، که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه به هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خاص په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې نه، د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغې نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم دی، سیمه ییز هیواد چین هم دی، سیمه ییز هیواد هندوستان هم دی، سیمه ییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډه یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړه چې موږ به دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هغه هیئتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي، او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده، دا د مسکو هم یو نوبت دی، او بې وخته دا اعلان وکړو، یو مزاحمت او مشروطیت پیدا کړ، د دې نوبت به هم تیر شي. اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتقالي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېر اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسیږي، او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتقالي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه خغلی وقات صفه صرف تاسې هم په همدې نظریه کوم مسایل چې خغلی وقات مطرح کړل
او فصل احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاکي کولو او اوریدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کړم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په همغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت و بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللي وو. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کله موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نه شي، نو دی د پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکشته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، او ولې چې دوی اور بیا مسکو پورې او چچنیا پورې او دغه پورې هم ورسیږي، نو دوی علاقمند دي چې د هغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعات هغه ورته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معناداره نه وه، مګر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستۍ ښودلو د آینده احتمالي قوت کې شاملېدلو دپاره چې طالبان دي غواړي ځان نږدې.
بله صفی صاحب، ستاسې په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسې دواړو ښاغلو ډېره مهمه ونه ګڼله، او د ترکیې غونډه به ستاسې په نظر مهمه ده. د ترکیې غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغېزمن کړي دغه روانې خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هېڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ تاسې واورېدل، نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خو هم آینده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده. او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي، چې که دوی هوکړه ونه کړي او اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې، ډېر مهم هیواد، یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده، او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به مؤثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی صلح موږ غواړو چټک کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوها سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي. دا مفهوم پکې نشته، او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقت، تاسې هم په همدې نظر آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړېږي؟
د دوحې خبره خو داسې نه چې مطلوب و هغه ور نه کول، او بلې خوا د ترکیې خارجه وزیر، د روسیې خارجه وزیر دی هم دوحې ته سفر وکړ، قطر ته اوته د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړ، هغوی تقدیر وکړ، تشکر یې وکړ، او دا مسله د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالیږي ترکیې ته. او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی، اساسي قانون ارزونه ده، انتقالي حکومت دی، هلته به تصمیم نیول کېږي، نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي. او د افغانستان دولت به ځیګه سطحه باندې اتل تلېږي. او د ماسکو غونډه، ماسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه، هغې ته بلنه ورکړې وه. نو دا یو زمین لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې حکم حق دی څوک پکې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه البته هم تېر شي، دا مې نه راده. خو د ترکیې غونډه چې مسکو هم په امریکې لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل، هغه د امنیت شورا غړی دی، نو راډیل چې به هم دوی شریک وي، او نړیوال قوتونه په هغه کې حضور لري او داسې پریکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسیږي چې هغه درنو کاټ نه تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سب ترکیه پا گونده که گواندیه وادونه و ملگری ملتونه هم را شریک شوی دی دا چون را اغیز لری چه دا پا افغانستان که دا سولی پا بحیر بانده دا گواندیه وادونه موجودیت پا دا گونده که او دا غشان دا ملگر و ملتونه موجودیت
که دو بایدن چمان سراغ اغا مفتنه پادوسی اغا شکل بانده پای ته ورسېدل او په دې کې جدیت او قاطعیت من فراغ چې د افغانستان مسله د امریکایي مسوقه کړې ده ټول دنیا نه پاسره کړې ده دا په یو مسالمتانۍ دا شکل داسې پای ته ورسېږي چې د افغانستان کې جنګي دواړه اړخونه یو نظام کې حضور پیدا کړي د قناعت تر حده او بیا دا نظام مقدمه وي دی او بل نظام دپاره چې هغه باندې بیا کنفرانسونه کېږي بیا به خبرې کېږي بیا به په دې باندې ارزونه کېږي د بناان د مهمه د ترکیې غونډه ده او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر هلته په دوحه کې کنفرانس درلودلې هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی په مسکو مسله دا د یو مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مستو پر حسد را تکولو او پر حسد پر سیتولو دا تثبیت ده مستو سیمهیز حواد ده او دا امنی سورا غده برگستن چه جناب و دوست ده بوده مگر اندازکی جنا نو سیمهیز حوادونا که هند اخترا ترکیه و بده که شامل و افغانستان سعودي دی دا زموږ هوادونه دي
د ملګرو ملتونو شامل دل پدې کې د فکر کوي څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونو په خوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې پدې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دا نور هڅو چې نتیجه ورنکړه دا خو سولې او ارتمره پرشنهادونه وشو چې ورکم دی وشي ورکم نه شو ور باندې را پرېږدا او ځان له افغاني مذاکرات ته د صحت کې شروع شي ځاغه نتیجه ورکړي خو نو افغاني مذاکرات او متکی په دوه شنو باندې یو ور باندې ورکم او بل د بندیان آزادول بندیان آزادول چې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس او سوغنی او چکه چې بندیان ور او تاسو سره بندیان آزاد شول را دې نتیجه ورنکړه هغه وخت چې د غلام مجاهد ما یادې لاله بله وی چې کله دغه پنځه زره آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی دا د امریکا او ملت متحد ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هېوادونه به چې برخه لري او نهایي مرجع ده نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کوي دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شي د غنور خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت نو دغه ډېره خبره دا ده چې طالبان په مسله کې قناعت او رضایت لري او طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې ځای کار تر سره شي او هغه منتج کیږي دوی ته چې افغاني ټولنه تلپاتې وربند ولري او دغه اساسي قانون ولري چې طالبان به قناعت ولري او دغه نظام ولري چې طالبان به حضور ولري.
مننه صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډېره چا په ګټه وي، د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلي وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او وویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کېږي. ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا داسې شته چې باید تعدیل شي؟
مهرباني، خبر خدا ده چې اصلا امریکای کې د ترکیې واد پیشنهاد کړی او وی هم منله چې دلته د مجلس نیول کیږي او ملګرو ملتونو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي. علت یې دا ده چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري، جګړې کړې دي، اوس هم وسایل لري، که عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجله چې دوحه کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقې هېوادونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوسېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیه ده، دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وګوسېږي. او امریکا ها خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی، فکر کوي چې آینده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی اوسي چې ځان وساتي. هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا تر سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی. او ترکیې هم دا منله چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند او اساسي قانون ده او آینده حکومت تشکیل کړي، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي. دا اهمیت په همدغه کې دی او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتر اوسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي. نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه را وباسي او جوړوي به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایي به
بله مننه. ښاغلی وقاد، د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کېږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوئ چې د دغو دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال به باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکي باید وي او که نه مثلا مطرح سیاسي څېرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان به ګډون کوي او حکومتي چارواکي، دوی هم باید پکې ګډون ولري؟ ستاسو نظر پکې څه دی؟
بل مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي او په مهمه دا ده دولت دې ابل نظام سره سیاسي خلک مدني ټولو نمایندګان د ښځو نمایندګان دا ځان سره واخلي. مهم خو دا ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده. د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پرېکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو باصلاحیته مرجع چې دواړه خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د ترکیې غونډې ته ویوسي او مطرحې چېرې ویوسي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جګړې چې بحثونه کېږي هغوی کې د مشرفي کردار ادا کړي او دا خلک مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
ډېره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یوه پوښتنه وروستۍ پوښتنه، هغه دا چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې دا د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یوه پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي.
مهرباني. خبره خو دا ده چې څنګه چې موږ وینو دا دومره کلونه جگڑوں اور انسان وجنوں کے لیے تیر فل دا اوس ہم دیر بدحال جگڑوں میں افغانستان پخل کو روان جزوان دے پہ پخل کو ترکھڑ رہے اور پتیر سبان دے لگ گیا دی نو دا مجھے سنا پتیر خدیم کے دلوئی یوار اخبر دی او بل نظریات پہ دوہا کے درکا دا میاس ہو رہی پہ کالم پکې تیر شو په بلد دي اوس غواړي چې هغه لب لباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون باره کې غږېږي دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي او څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح دی حکومت خوا ویلی دی که منگورو که طالبانو او تتروس همونگ تر غجدل دی عقود جمله نه خپل حیات را او لگه نو امونگ به هم دی مصالحه دی شورا چه حیات را لگله دی مغون خلق تاکو چه دلتا با ورزی او کیلی خبری بکی که او بسارا بلد دی او کنیوی اشخاصو بیا و همه ها خپی بانده فیصله که او مگر پتولا که زه خپل شخصا خوشبینو تکارم که دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزه د افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغه ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبینم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکی او خپل وطن او خلک دې وطن نور دې وجلو رنګولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او با امر افغانستان پکې.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو زموږ نننه باس هم دومره لته سګواړو څخه مننه کوم.